په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې طالبانو تایید کړ چې مشر مولا هیبت الله اخندزاده په کندهار کې دی او ډېر ژر به ولسته ځان څرګند کړي.
د اسلامي امارت زعيم علي قدر امير المؤمنين په کندهار کې د لکه لکو غاړي ان شاء الله له وجنه به ځانم خره کې به خبري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وايي په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور لپاره تر رسیدو وروسته له طالبانو سره د واشنگټن ډیپلوماټیکي اړیکې به په دې پورې تړلې وي چې راتلونکي حکومت څه ډول لار ورکوي.
Nothing has been promised to the Taliban.
Taliban ta de hits shi jmana na da war kar sawi. Ka Taliban la nari sara har dawal adi ki gwaadi lumri gam ki bayat khalku ta da azad safar ijaza war kri.
De paktia ya ushmir lusti kasan wai Taliban de pa gumarunu ki maslaki tup ta pa mukri.
مګد ملایانو د دینی مدارس او شاګردانو سره هیڅ نو ستونزه نه لرو، اما تخصص او مسلکي توب باید په نظر کې ونیول شي.
آیا پر موسیقي به بیا طالبان بشپړ بندیز ولګوي؟
هنرمندان ډیر سخت داریږي او ډیر سخت په مشکلاتو کې دي. دغه سرنوشت بالکل معلوم نه دی.
په یو تفصیلی راپور کې مو د مسلې ته کتنه کړې ده. خبرونه په دوهمه نیمه کې تاسو د ورکو شو ځانو د لته خبرونه هم هېروي. پولم لري خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د امریکا د مرکزی قواو قومندانې وایي د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې وایي په کابل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر یو هدف د امریکا په هوایي برید کې ملکیانو ته تلفات رسیدلې دي. د یمن پر لوی هوایي اډې د توغندیو او بي پیلوټ الوتکو په برید کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداري ورکوي چې دا طوفان د خلکو ژوند ته یو ګواښ پېښ کړی او لوی ویجاړی به رامنځته کړي. بشپړ خبرونه. د امریکا د مرکزی قواو قومندانې وایي د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې وایي په کابل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر یو هدف د امریکا په هوایي برید کې ملکیانو ته تلفات رسیدلې دي. د دې قومندانې ویان بل اوربان وویل دغه برید وروسته د ملکي تلفاتو په اړه راپورونه ترلاسه کړي او هغه څېړي. د اوربان په وینا په دغه برید سره په کابل هوایي ډګر د داعش د بلې حملې مخه ونیول شوه. دغه قومندانې ویلي چې د امریکا د بي پیلوټ الوتکې په برید کې د داعش پر چاودیدونکو موادو بار یو موټر له منځه وړل شوی دی. امریکایي سي ان ان تلویزیون ویلي چې په دې برید کې د ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ 9 غړي وژل شوي دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس بیا د یو افغان چارواکي له قوله چې نومینه دی خودل شوی ویلي چې په دې حمله کې 3 ماشومان وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او میرمن جل بایدن پروند هغو دیار لسو امریکایي سرتیرو درناوی ته ورغلل چې په افغانستان کې په کابل هوایی ډګر کې په ځانوژن کې حمله کې وژل شوی. او بایدن د امریکا د هوایی ځواکونو په یوې اډه کې د وژل شوو سرتیرو له کورنیو سره هم وکتل. د وژل شوو امریکایي سرتیرو جسدونه پرون د امریکا د دلیور ایالت یوې هوایی اډې ته ورسېدل. دغه دیارلس امریکایي سرتیری د اګوست په 16مه په هغزان وژون کې حمله کې وژل شول چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلیا داعش په غاړه اخیستی. په دې حمله کې دغه راز لږ تر لږه 100 افغانان هم وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن په یوه مجازي غونډه کې د افغانستان په اړه د خپلې پالیسۍ د همغږي کولو په اړه خبرې وکړي. د وزارت پرون یکشنبه په یوه بیان کې وویل چې په دې غونډه کې به د متحدو ایالتونو مهم شریکان ګډون وکړي. په پام کې ده چې د کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان، بریتانیا، ترکیه او قطر د بهرنیو چارو وزیران او د غراز د اروپایي ټولنې او ناتو استازي په دې غونډه کې ګډون وکړي. د بیان لمخې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن بل افغانستان د خلکو د لیک دولو لپاره د دوه اونیو د ماموریت او وړاندې د نورو اقداماتو په اړه خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو بهیر ته یوه ورځ پاتې ده. سبا سیشن به د اګوست 1 د دغو ځواکونو د وتلو وروستۍ نیټه ده. یو الوتکه چې په لسګونو افغانان لیک ډول پرون یکشنبه کاسو ته ورسیده. دغه افغانان چې شمیرې نږدې 100 ته رسیده د امریکا په یوه پوځي الوتکه کې د کاسو پلازمینې برشتینې ته ورسیدل. د کاسو ولسمشر د هیواد صدر اعظم او د امریکا سفیر دغه افغانانو هرکلی وکړ. کاسو موافقه کړې چې امریکا ته د دغه افغانانو د تلو د پروسې تر بشپړېدو په خپل خاوره کې د هغوی کوربتوب وکړي. پر کابل د طالبانو له واکمنۍ دوه وروسته په وروستیو ورځو کې په سلګونو نور افغانان هم البانیا ته رسیدلي. د هیواد ویلي چې تر 4000 پورې افغانانو ته د اوسېدو موقتي امکانات برابروي. شمالي مقدونیا هم د شاوخوا 4500 افغانانو موقتي اوسېدنې ته زمينه برابره کړې ده. د اګوست له 14 رئیس چې طالبانو کابل ونیو له 3000 زیات افغانان او د بهرنیو هیوادونو وګړي له افغانستان، امریکا او نورو هیوادونو وېستل. پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان له خاورې وسلوالو برید کوونکو د دوی دوه سرتیري وژلې. د پاکستان پوز پرون په یو بیان کې وویل د دوی په ځوابي ډزو کې هم دوه درې برید کوونکي له منځه وړل شوي. دا برید په باجوړ سیمه کې شوی او لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، دا په خپل ډول کې لومړنی داسې یو برید دی. باجوړ د پاکستان هغه قبایلي سیمه ده چې یو شمېر سختدریزو ډله له هغې جملې تحریک طالبان پاکستان پکې فعالیت کاوه. د پاکستان پوز نه دی ویلی چې د دې حملې تر شا د کوم وسلوالو لاس دی، خو دوی برید کوونکي ترهګر بلل دي. د یمن پر لوی هوایي اډې توغندیو او بي پيلوټ الوتکو په برید کې لکتر لګ دیش کسان وژل شوی او لزګونه نور ټپيان شوی دي. یمن د پوز یو ویان محمد النقيب ویلی چې پر العناد هوایي اډې دغه برید کې دولت پلو سرتيري وژل شوی. د یمن په کورنۍ جګړه کې ورستې خنړې پیخره. د ایران ملاتړ برخمن حوثی سختدریز د سعودي په ملاتړ هغه حکومت سره په جګړه بوخدي چې نړیوالو هم پر رسمیت پیژندلی. پر هوایي اړې د شوي د برید مسؤلیت هم پاوز پر حوثی وسلوالو اچولی، خو تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون یکشنبه خبرداری ورکړ چې ایدا طوفان د خلکو ژوند ته یو ګواښ پېښ کړی او لوی ویجاړې به رامنځته کړي. رویټرز خبري اژانس د بایدن په حواله ویلي چې دا طوفان به د څو اونیو په مخ د هغو کسانو برېښنا پارچاو کړي چې د امریکا خلیج ته په نږدې سواحلو کې ژوند کوي. امریکایي چارواکي مخکې له مخکې د زیان منیدونکو کسانو لاسنیوي ته لاس په کار شوي او ویلي د لسګونو زره هغه کسانو ته پناه ځایونه جوړ شوي چې له خپلو کورونو بزای کیږي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وی چې دا خبرونه بیا هم په تفصیل ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی انکا. د خبرونه په برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. طالبان وایي چې د دوی مشر مولا هیبت الله اخونزاده په کندهار کې دی او په یو مناسب وخت کې به ولست ځان راڅرګند کړي. طالبان وایي مشر د راتلونکي نظام د جوړېدو پر څرنګوالي او ورته نورو مسایلو له خپلو نورو سیاسي څیرو او مخورو سره په صلاح مشورو بوخت دی. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، د مولا هیبت الله اخوند نه څرګندونه کړې او نه هم په هم مزر کې را څرګند شوی. له هغه مخکې هم د هغه ځای نو معلوم چې په کوم ځای کې اوسي. تفصیل په دې راپور کې.
له څه باندې 50 کلونو وروسته طالبانو د لومړي ځل لپاره د خپل مشر مولا هیبت الله اخوندزاده کرا ځای ځایګای اعلان کړ. دا په داسې حال کې ده چې کابل ته د طالبانو د ننوتو دوه اونۍ تیریږي، خو لا هم د ښاغلي اخوندزاده له ادرسه کوم غږیز یا لیکلی پیغام رسنیو نه دی ترلاسه کړی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې اخوندزاده په کندهار کې دی او مناسب وخت کې به ولستزان وښیي.
د اسلامي امارت ځای مالی قدر امیر المؤمنین انشاءالله په کندهار کې ده. له پخوانه په کندهار کې و، د هیواد په بیلابیلو ولایتو کې به اوسېده، اوس هم کندهار کې ده.
مولا هیبت الله د طالبانو د تحریک دریم مشر دی. نوموړی د 1495 کال په جوزا میاشت کې وروسته تر دې د دوی مشر شو چې د طالبانو دویم مشر مولا اختر محمد منصور د امریکایانو یو برید کې ووژل شو. هغه مهال طالبانو په یو اعلامیه کې وویل چې رهبری شورای هیبت الله اخوندزاده د خپل رهبر په توګه ټاکلی او مرستیالان هم سراج الدین حقانی او محمد یعقوب دي. سراج الدین حقانی د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی زوی او محمد یعقوب د طالبانو د بنسټ ایښودونکي مولا محمد عمر زوی دی. طالبان داسې مهال د خپل مشر مولا هیبت الله د اوسېدو ځای اعلانوي چې پخوا څو ځله د افغان حکومت استخباراتي ادارو د هغه د وژلو خبرونه خپاره کړي وو. هبت الله چې د طالبانو په منځ کې په شیخ صاحب مشهور دی د کندهار اوسیدونکی دی او دیني زده کړې په پاکستان کې کړې دي. تر اوسه معلومه نه ده چې په راتلونکو نظام کې به د طالبانو د دغه لومړی درجه سیاسي مشر داند څه وي. طالبانو دوه اونۍ مخکې پر کابل ولکه ټینګ کړه او له هغه لومړنۍ ورځو راهیسې د راتلونکو نظام د ترنګوالي په اړه بحثونه او سلامشورې شروع کړې دي. دوی که څه هم ځینو مهمو وزارتونو او ادارو ته سرپرستان ټاکلي، خو خلک او د چارو کتونکي بیا وایي د چارو د ښه پر مخ بیولو او د خلکو د اندېښنو د لرې کولو لپاره لازمه ده چې ژر تر ژره د واک سیاسي تشه هم ډکه او یو حکومت رامنځته شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور له پای ته رسیدو وروسته له طالبانو سره د واشنگټن ډیپلوماتیکي اړیکې به په دې پورې تړلې وي چې راتلونکی حکومت یې څه ډول لاره غوره کوي. انټونی بلینکن وایي له دې نیټې وروسته به دوی سملاسي افغانستان کې ډیپلوماتیک حضور ونه لري، خو د هغو افغانانو لاسنیوي به وکړي چې غواړي له افغانستان ووزي. سبا سیشن به د اگست یو دیرشمه له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو وروستۍ نیټه ده. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
امریکا سبا سیشنبه په افغانستان کې خپل شل کلن پوځي ماموریت پای ته رسوي، خو وایي دغلته ډیپلوماتیک حضور د طالبانو په کړنو پورې تړلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي که طالبان له دوی او نور نړۍ سره اړیکې غواړي، باید په عمل کې د افغانانو بنسټیز حقونه خوندي کړي. بلینکن پرون له ان بی سی ټلویزیون سره مرکه کې وویل اوس نړۍ طالبانو ته سترګې په لاره ده چې له خپلو خلکو سره څه کوي.
طالبانو ته د هیڅ شي ژمنه نه ده ورکړل شوې، نه یوازې موږ بلکې د نړۍ په کچه هیوادونو په ډاګه ویلي چې له طالبانو ځینې د پام وړ هیلې لري. که طالبان له نړۍ سره هر ډول اړیکې غواړي، لومړی ګام کې باید خلکو ته د آزاد سفر اجازه ورکړي، بیا دا ډاډ ورکړي چې د ښځو او نجونو په ګډون د خپلو خلکو بنسټیز حقونه تامینوي. دوی باید دا هم یقیني کړي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کوي او حکومتولي یې تر یوه حده ټول شمولوي.
امریکا په افغانستان کې د پوځي ماموریت په پای ته رسیدو سره د کابل له هوایي ډګره په پوځي الوتکو کې د خپلو اتباعو او همکارانو د ایستلو چارې هم پای ته رسوي. بلینکن په خپل مرکه کې ویلي له طالبانو سره خبرې کوي چې څنګه د اگست له 1 وروسته هغو کسانو ته د سفر امکانات برابر شي چې دوی د تخلي عملیاتو پر مهال ونه شو ایستلی.
We have more than 100 countries, 114 countries.
له موږ سره څه باندې 100 هیوادونو، یعنی 114 هیوادونو پر هغه بیان لاسلیک کړي چې زموږ په نوښت جوړ شوی. دې بیان کې دا ښکاره شوی چې نړیواله ټولنه له طالبانو هیله لري چې د اگست له 1 وروسته ته هغو کسانو ته اجازه ورکړي چې غواړي له افغانستان څخه ووځي. د سفر د ازادي نړیوالې ټولنې ته مهمه ده. موږ له نورو هیوادونو سره له نږدې پر دې کار کوو، یا به د یوه هوایي ډګر له لارې او یا نورو لارو دا کار کیږي. موږ په دې ټولو مسئلو راتلونکو ورځو کې کار کوو.
له دې وړاندې د طالبانو یو لوړ پوړي غړي شیر محمد عباس تانگزي ویلي دوی د هغو افغانانو مخه نه نیسي چې غواړي له قانوني لارو له افغانستانه ووځي. طالبانو ویلي هغه افغانان چې د تاګ اسناد لري کولای شي د ملکی الوتنو لارې ووزي، خو لا هم معلومه نه ده چې د کابل او نورو ولایتونو هوایي ډګرونو ته به څه وخت ملکی الوتنې پیل شي. امریکایي چارواکو پرون ویل چې تر دې دمه یې 110,000 کسان د کابل د هوایي ډګر لارې بهر کړی دي.
ستاسو له پیغامونو
زمانم سائم دی دلوګر ورځه سبا دی امریکایانو اخرین اورځ د سلوې جرګي جګړه سره مخامخ شي وو. خدای جګړه چې امریکایانو بایل ودلل، بل په دې خاطر باندې زده مظلوم وطن کې امریکایانو راغله د جریر ظلمونه وکړو نو دین اقامه سره او در خپل وطن ته ولاړ. دا زما نظر دی.
السلام علیکم. زمانه نیوز لای د کندهار ولایت څخه زنګ تورې دی. نظام هم افغانستان 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 ملي اردو وبلل شي د ازمو د تعلیم شرایط نه خوري بیا به هم ملي اردو یا په جوړوي د افغانستان په شاته په معنا شي دا خو شم کال کې جوړ شوی دی چیر دی وای دا ټول بیا جوړ کې شم کال افغانستان نور شاته کوي افغانستان مختګ هیڅ کولای انده خاطر مل غواړ چې دا په دې تراز افغانستان جت زره په مختګ وکړي دا د یو څلور شهر نور چارواکو ورسېږي او وایي
سلام د ازادي رادیو ټو کارکونکو ته سلامونه طالبان ته زدا وایم چې امنیت خو په محبس او په زندان کې هم یو سړی زغورلې شي تاسو د افغانستان نو محبس مو جوړوي په یو امنیت خلک قنات نه کوي خلک کار روزګار غواړي تاسو افغانستان نے زندان جوڑ کرے دے تاسی پخپل پالیسی دے سارا غور ہو کے تاسی پا دی رقم کار سر چھو رس تو رزی دخل کو اقتصادی او اجتماعی حالت کو رس تو رز خرابی گی تاسی با دے اسلامی امارت تا دے اسلام نم پا دنیا کی برنام کے تاسی با خپل پا عمل کرو بانی دے سارا غور ہو کے پا دا رقم حکومت نکی گی لکہ تاسی چکوی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ده سهار ته بجې او شپارس د قیدا او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته ان کتنه کوي صفی الله استنګ زیته بغوښ شو
نیویورک ټایمز ورسپانې له کابل د امریکایي ځواکونو لخوا د خلکو د استلو د عملیاتو په تړاو یو مفصله مقاله خبره کړي. په مقاله کې هغه خبرداري ته اشاره شوې چې د یک شمې پورز امریکایي چارواکو په کابل کې خپلو اتباعو ته ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څو ساعت وروسته له هغه چې ولسمشر جو بایډن د کابل په هوایي ډګر باندې د تراګریز برید د ګواښ خبرداری ورکړ، په کابل کې له خپلو اتباعو وغوښتل چې سمدستي د کابل له هوایي ډګر او شاوخوا سیمو ووځي. نیویورک ټایمز لیکلی دې خبرداري او اعلامیو په دې سره چې امریکا غواړي د اگست له 1 د مخه د خلکو د استلو ماموریت پای ته ورسوي لا پسې وضعیت کړکېچن کړ. په مقاله کې راغلی اوس چې په ګوتو شمار ورځې د خلکو د استلو عملیاتو ته پاتې دي، امریکا خپل تمرکز داخلي له عملیاتو کور ته د امریکایي عسکرو د ستنولو په بهیر ورړولی دی. نیویورک ټایمز لیکلی که څام لکونه کسان له افغانستانه د وتلو په لټه کې او انتظار کې دي، خو ولسمشر جو بایډن او د نړۍ نور رهبران وایي چې ګڼ خلک به د ضرب الاجل له پای ته رسېدو مخکې راونه شي وتلی. په مقاله کې د خلکو د رایستلو د عملیاتو ورو کېدو ته هم اشاره شوې ده. ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د روانو تحولاتو په تړاو د راپورونو په لړ کې د طالبانو په لاس د یو محلي سندرغاړي د وژل کېدو راپور خپور کړی دی. په مقاله کې د وژل شوي محلي سندرغاړي فواد اندرابي د زوی جواد اندرابي خبرې راخیستل شوې. هغه ویلی پلاری بیگوناو یو داسې سندرغاړی و چې د خلکو د خوشحالولو هڅه یې کوله. جواد ویلی پلاری په سر په مرمۍ وشتل شوی دی. د طالبانو ویان بیا ویلی د دې وژنې په تړاو معلومات نه لري خو دا قضیه تعقیبوي. فواد اندرابي د بغلان په اندراب ولسوالۍ او گاوند سیمو کې مشهور سندرغاړی و. د ګارډین په مقاله کې راغلی چې فواد غیچک غږاو او په خپل ټاټوبي کې فولکلور سندرې ویلې.
ازادي رادیو اوره د پکتیا یو شمیر لوستي کسان وايي طالبان په ګمارونو کې مسلکي توپ په پام کې ونیسي. یو شمیر د لوستو کسانو ازادي رادیو ته ویل دوی باور نه کوي چې د دیني زده کړو لرونکو کسان د هیواد اوسنی یو شمیر تخصصي او تخنیکی ادارې په خاطر مدیریت کړی شي. نور په دې رپورت کې
وروسته لغه چې طالبانو د افغانستان د حکومت واګې پلاس کې واخیستې، ورسره سمې د هیواد ټولو ولایتونو یو شمېر وزارتونو او ادارو ته د خپل ډلې هغه کسان وروپیژندل چې زیاتره هغوی دینی زده کړې کړې دي. دغه ګمارنې د زیاتره افغان لوبستو ځوانانو له نیوکو سره هم مخ شوې دي. دوی وایي په هیواد کې په هر برخه کې د شته متخصصینو د وړ ځوانانو موجودیت او تیرو تجربو ته په کتو اړتیا ده چې ټولو ادارو ته د همغه تخصص او اړتیا اړوند مسلکي کسان وروپیژندل شي. د خوست یو تن اوسیدونکی فیض الله فیضان وایي د دیني زده کړو لرونکو کسانو ته د تخنیکي او تخصصي ادارو سپارل به ښه حکومتوالي وننګوي.
موږ د ملایانو د دینی مدارسو له شاګردانو سره هیڅ نه ستونزه نه لرو. دوی د افغانانو په توګه د دې حق لري چې په دولتي اداراتو کې په دندو وګمارل شي، اما تخصص او مسلکیتوب باید په نظر کې ونیول شي. که خدای مکړه د تیرو حکومتونو په څیر د ګمارنو او استخدام په برخه کې غیر مسلکي برخورد کیږي او د استخدام په برخه کې توپیري چلن کیږي، نو دا به د ښې حکومتوالۍ په وړاندې باندې لوی ننګونې او ګواښونه را پیدا کړي.
د پکتیا یو بل اوسیدونکو فرید الله وای د طالبانو دا ډول ګمارنې به د دوی د نظام مداکمه کړي او د خلکو او نظام ترمنځ به د وطن ډیروالی رامنځته کړي.
بیا وایم که ځوانانو فنی او مسلکي هنري کسان په نوي حکومت کې ځای ونه ګوري، د دې حکومت دوام، د دې حکومت عمر لاندې او دوام یې ناشونی ده او پرمختګ نشي کولای، او نه هغه ډول کار ملایانو مذهبي خلک کولای شي لکه ځوانان نشي کوي.
دا په داس حال کې چې افغانستان ته د طالبانو له راتګ سره سم یو شمېر وزارتونو، لویو ریاستونو، ادارو، د ولایتونو ولیان، یو شمېر پوهنتونونو او نورو تخنیکي او تخصصي ادارو ته د ډلې هغه کسان د لومړۍ درجه مسؤلینو په توګه وروپیژندل شول چې زیاتره هغوی دیني زده کړې کړي او یا هم د ډلې جنګیالي پاتې شوي دي.
نن په جبري توګه د لادرکۍ پر ضد نړیواله ورځ د هر کال د ملګرو ملتونو او د بخښنې نړیوال سازمان په څیر سازمانونه او ټولنې دا ورځ په دې هدف لمانځي چې په نړیواله کچه د لادرکه کسانو سره یووالی وښيي. ملګري ملتونه جبري لادرکۍ د بشر ضد جرم بولي. په پاکستان کې یو شمېر د بشري حقونو ډلې دا کوي چې په دې هیواد کې په زرګونو کسان د تیرې یوې لسیزې په ترڅ کې لادرکه کړی شوي دي. زموږ د مشال رادیو همکار مجید بابر په دې اړه یو تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
نن د اګست 13مه په نړۍ کې د جبري لادرکې ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د پاکستان د سلور وړو صوبو میندو، خویندو او میرمنو په حکومت غږ کړی چې د دوی د کورنۍ لادرکه کسان دي خوشي کړل شي او یا د عدالتونو ته وړاندې کړل شي. د کراچۍ د کورنګۍ سیمې عظما شهزادی وای د 2014 میلادي کال د اپریل د میاشتې په شپږمه یې دوه زامن، 22 کلن طلحه احمد خان او 24 کلن معاذ احمد خان د سترګو په وړاندې د پاکستان امنیتی دارو اونیول، خود وو کالو تیری دو باوجود یہ د دواړو زامنو حص درک نه لگی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د طلحه او معاذ مور عظما شهزادی وویل د وو کالو نه د پاکستان د هر ادارې هر چارواکی ته د خپل زامنو د نیولو په کیسه کولو ستړي شوم.
زما زامنو سجرم کړي هم وی دومره مودا اوتا نو موږ ته خودي او خی کنه دا کوم نظام دی، دا کومه طریقه ده چې د چا د کورنۍ غړي ونیسي او بیا یې ترې تم کړي؟ حکومت ته اړو ده اندازې نشته چې د چا کور غړي ترې تم شي هغې څه تیریږي. زمان دا دوه زامن دي، نور مې څوک نشته. کله های کورټ ته ځم، کله جی آی ټی ته، کله د لادرکه کسانو کمیشن ته ځم، خو ما ته څوک هم کره خبره نه کوي چې زامن مې چرته دي. زه ډیره زیاته خفه یم، ډیره پریشانه یم.
د 2011 کال د مارچ په میاشت کې د پاکستان وفاقي حکومت په دې مخه یو کمیشن جوړ کړو چې په جبري توګه د لادرکه کسانو د درک لګولو او د لادرکې تر شا د ذمہوارو کسانو او یا ادارو په اړه معلومات وکړي او ذمہواری وګرځوي. خو د پنجاب صوبې د اوکاړي ضلع نه د 2013 کال د سپتمبر په 14مه د لادرکه کل شوی اسد الله مور زاهد شاهین وای پرانا ورځ د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد پولیس، رینجرز او د استخباراتي ادارو کارکونکو د لاهور نه د دې زوی ونیولو. دا خبرونه پر رسنو کې هم خپاره شول. تر ډیرو مودو بترې د یو شمیر امنیتي او استخباراتي ادارو کارکونکو د اسد الله پاړه پښتنې ګرویجنې کولې او دغه ټول ثبوتونه د لادرکه کسانو پاړه د حکومتي کمیشن مشر جسټس ریټایر جاوید اقبال ته هم ورکړي. خدا تو کالو تیرېدو باوجود ورته معلومه نشوه چې اسد الله چرته دی.
لومړی خو پولیس ته اسدالله د نیولو نه انکاري وو، بیا چې کله ما ټول ثبوتونه وړاندې کړل نو بیا یې ومنله چې او اسدالله یې نیولی دی. خو د دې باوجود یې تر ننه پورې ماته نه دی ویلي چې اسد ژوندی دی، مړ دی، په سهال کې دی. اسدالله زما تر ټولو ښه او تعلیم یافته زوی وو، ما سره به یې ډېره مینه کوله.
دروان 2021 میلادی کال د جنوري په شلمه د اسلام آباد های کورټ قاضي محسن اختر کیانی د لادرکه کسانو په اړه د یوې مقدمې د اوریدنې پر مهال سرکاري وکیل ته وویل چې حتی که څوک تر هغه هم وي نو د انصاف تقاضا ده چې عدالت ته وړاندې کړل شي. قاضي کیانی پوښتنه وکړه چې آیا موږ جواب دی نه یو، دا موجوده نظام به څنګه نتیجه ورکوي؟ او زیاته کړه چې کدا طریقې کار هم داسې روان وي نو لس بعد عدلیه په شمول د ټول نظام ته اور واچوي. او بیا قاضی محسن اختر کیانی پخوانو او موجوده حکومتی او پوزی چارواکو ته په عدالت کې د حاضرېدو نوټس ورکړو، خو تر دا مهال هغه کسان عدالت ته حاضر نشول. د خیبر پختونخوا د پبوس مینا د 2018 میلادي کال د جنوري په 28مه د لادرکا سمیولا مور مشال لیدو سر په خبرو کې په حکومتي چارواکو غږ وکړو، ستاسو میندې نشته، تاسو د میندو د درد نه نه خبر، ماتا زمازوی ولی نه خای.
نو دا په میولا زیره مې چې په دکان کې کار کول چې زه بیمار ما زره ډاکټر دا وړل ما ډیره سخت بیمار وم بچی چې زه کې دا وړل ما په شای ګر دا وړل ما زه ډاکټران ته ګرځم چې دوی وڅ هغه دې نه شي چې زم دې دوت نه نه پوره چې ته تمره خراب اول په خدای په علاج چې زه خدای خپل چې په دې څور وو ګورم چې تاسو
بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال علمزه محسود وایي چې د دوی د شمیرو له مخه په ټول پاکستان کې له 15 نه زیات پښتانه په جبري توګه لادرکه کړل شوي دي. په پاکستان کې د لادرک کسانو د موندنې لپاره د حکومتي کمیشن مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال او سیکرټر فرید احمد خان سره مو په بیا بیا د خبرو هڅه وکړه، خبريالي نشو. د کمیشن د 2023 زیږیز کال د جنوري میاشتې په راپور کې ویلي چې تر دې وخته د 6,900 لادرک شو کسانو مقدمه وړاندې کړل شوی دي چې پکې د شاوخوا 6,922 فیصله شوی ده. که هم د لادرک کسانو حکومتي کمیشن داوه کوي چې د زورګونو کسانو فیصلې شوې دي، خو د لادرک کسانو د کورنیو یو وکیل لایق خان سواتی وای چې یو شمیر لادرک کسان چې ومندل شول نو د عدالتي احکاماتو باوجود یې امنیتي ادارې نه خوشي کوي.
عجیب خبره ده، 24 کسان یو بری شوي دوه میاشتې پورې هغه ریلیز کړي نه دي، او بیا یعنی میاشت نه پس هغه اپیل کړی دی سپریم کورټ کې. نو فرسٹ ڈے ماندے ایکویٹل کسان آرڈرڈ سسپینڈ شوئے دے سب سے کوٹلی 196 کسان بری کرے پیخور ہائی کورٹ بیا نہ دی ریلیز دے ور ایکویٹڈ بائی دا ہائی کورٹ میننگ دیٹ بائی دے آر انیسنٹ لیکن ہائی کورٹ آرڈر لاب آگے باوجود جیل اتھارٹی اور پولیس چیال تک انٹرنمنٹ سینٹر اور دپلا پرا کا نہ ریلیز گئی.
تو پاکستان دا بشری حقوق کمیشن HRCP دا روان کال دا جون پا درویشتما پا خپور کڑی کلنی راپور کی ویلی چی پا پاکستان کی دا لادرک کسانو دا قضیوش میرا تر ټولو زیاته په خیبر پختونخوا کې ثبت شوې ده. یاد ادارې په خپل راپور کې ویلي چې د 2020 زیږیز کال تر دسمبر په خیبر پختونخوا کې د ورکو کسانو 2,920 قضیه ثبت شوې دي. د 2009 کال د دسمبر په 11مه د لادرک شوی غفار بلوس لور ډاکټر مهرنګ بلوس وای هغه وخت د 14 کالو ما چې پلار مې زما د ورور د سترګو په وړاندې امنیتي دارو ونیولو او بیا یې په سپریم کورټ کې مقدمه روانه وه چې په 2011 میلادي کال کې د بلوچستان نه مړې وموندل شو. مشال لیډیو سره په خبرو کې مهرنګ بلوس وویل چې له هغه ورځې یې د جبري لادرکۍ پر ضد مبارزه پیل کړې ده. مهرنګ بلوس داوه کوي چې تر دا مهال د بلوچستان نه د 500,000 نه زیات کسان په جبري توګه لادرک کړل شوي دي. مشال لیډیو د دغو شمیرو پخله نشي کوله. خو د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر حنا جیلانی مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل چې شمیره هیڅ اهمیت نه لري، که یو کس هم په جبري توګه ترې تم کیږي دا د بنیادی انساني حقوقو د نړیوالو قوانینو او مذهبي اقدارو نه سخته سرغړونه ده او د بشر پر ضد جرم ده. نو موړی دی ته وی چې پاکستان یو داسې ریاست جوړ شوی ده چې په خپل ولس شک کوي.
جو ډیسپیرنسز هو رہی ہیں وہ زیادہ تر ایسے لوگوں کی ہو رہی ہیں
دا لادرکی چی روانی دی دا دا هغو خلکو کیگی سوک چی دا ریاست او دا ریاستی ادارو دا بیانی مخالفت کوی. دا سودی تا پا مکڑا چی دا لادرکی دا بحیر خوجاری دی خودی سره سره دا دی دائرہ نور هم پراخشوا. کمخ کی با مشکوکا ترہگر یا بلوچ ملت پال پا نخکی دا نو اوس خبریالان بلاغ لکون کی مدنی فعالان او د بشری حقوقو فعالان په نخ کیږي. سو کم چې د دې ریاست ادارو د جوړې شوې بیانیې او ایجنډې پر مخ کې خنډ جوړیږي هغه د دوی لخوا په نخ کیږي او عدلیه ځکه ناکامه ده چې په دې نظام د هغو ادارو غلبه ده څوک چې د ریاست په خوښه د لادرکې دا کار کوي.
ریاستی پالیسی کے تحت ایک ڈس اپیرنسز کے کام کو کر رہی ہے.
د پاکستان د بشری حقوقو وفاقی وزیر شیر مزاری د جون پر اتما پا قامی سملے کے جبری تختونی د جرم گرزولو پاڑا قانونی مسودہ وړاندې کړه. په دې بل کې ویل شوی چې په جبری تختونو کې ککړ تنتا باید لس کاله د بند سزا ورکړل شي. خو په دې بل د اپوزیشن د اعتراضونو نه پس په دې کې ترمیم وکړل شو. د ترمیمی مسودې لمخه د پاکستان پینل کوډ د اتلس سوا شپیتم او د سی آر پی سی اتلس سوا اتنوی لمخه جبری لاد رکای سخت جرم وګرځول شو او څوک هم چې د دې جرمونو ذمہوار وي هغه به د قانون منګولو ته راکش کیږي او د ذمہوارو کسانو شناخت به د لادرک کسانو کورنیو ته خول کیږي. دا بل به اوس د منظورې لپاره قامی اسمبلی ته وړاندې کیږي. مشال ریډیو د حکومتي دریز معلومولو لپاره د پوز د اړیکو مشر میجر جنرل بابر افتخار د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیر مزاری د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد او د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری سره په بیا بیا د رابطې حاصل وکړي خو بریالي نشو.
په پاکستان کې د پزرګونو کسانو د لادرکه کې دوه په باب مو تفصیلي راپور واورید. نن په جبري توګه د لادرکه پر ضد نړیواله ورځ د هر کال د ملګرو ملتونو او د بخښنې نړیوال سازمان په څیر سازمانونه او نړیوالې ټولنې دا ورځ په دې هدف لمانځي چې په نړیواله کچه د لادرکه کسانو سره یووالی وښيي. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا د مرکزی قوا او قماندانۍ وای د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې وای په کابل کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر یو هدف د امریکا په هوایی برید کې ملکیانو ته تلفات رسیدلی دي. سی ان ان امریکایي تلویزیون ویلي په دې برید کې د ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ نه غړي وژل شوي. خو اسوشیټد پریس بیا د یو افغان چارواکي له قوله د درې ماشومانو د وژل کېدو خبره کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او میرمن جل بایدن پرون د هغو دیارلس امریکایي سرتیرو درنوي ته ورغلل چې په کابل هوایي ډګر ځان مجنون کې هم ملي په ترڅ کې وژل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن په یوه مجازي غونډه کې د افغانستان په اړه د خپلې پالیسۍ د همغږي کولو په اړه خبرې وکړي. یوه الوتکه چې په لسګونو افغانانو لیږدول پرون یک شنبه کاسو ته ورسېده. پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان له خاورې وسلوالو برید کوونکو د دوی دوه سرتیري وژلي. د پاکستان پوز پرون په یو بیان کې وویل د دوی په ځوابي ډزو کې هم دوه درې برید کوونکي له منځه وړل شوي. دا پیښه باجوړ سیمه کې شوې ده. د یمن پر لوی هوایي اډې د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو په برید کې لږ تر لږه دېرش کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي. د یمن د پوز یو بیان ویلي چې پر العناد هوایي اډې دغه برید کې دولت پلوي سرتیري وژل شوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداري ورکړ چې ایدا طوفان د خلکو ژوند ته یو غواخ پیښ کړی او لوی ویجاړی به رامنځته کړي. ازادي راډیو او ری خبرونه په دې برخه کې د ازادي راډیو د ستاسو د ورکوښو ازانو د لټي پروګرام مهیروي خو تر هغه مخکې آیا پر موسیقي به بیا طالبان بشپړ بندیز ولګوي؟ په دې اړه اندېښنې وروسته له هغې راپورته شوې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی او یو شمیر سندرغاړي هم له دې هیواده وتلی دي. اندېښنې پر دې سرخی چې آیا طالبان به د نویو ملسیز په څیر بیا هم پر موسیقي بشپړ بندیز ولګوي که نه. په دې اړه زموږ همکار هارون باچا دا تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ ځوانو زده کوونکو هنرمندانو دا او یو شمیر نورې نغمې تیر مارچ میاشت په یو آنلاین کنسرت کې وغږولې. هغه مرکز اوس پر افغانستان د طالبانو کنټرول وجه تړل شوی. د دې ترڅنګ د افغانستان موسیقاران او د دولتي رادیو او ټلویزیون چارواکي هم اندېښمن دي چې ښایي طالبان یې موسیقۍ او د نورو ښکلو هنرونو خپراوي ته پرېنږدي. طالبان له د موسیقۍ او نورو هنرونو په اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی. خو په کابل کې د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټګر ډاکټر احمد سرمس د اگست پر 2 له آسترالیا مشال رادیو ته وویل کابل ته د طالبانو له ننوتلو سره سم یې خپل مرکز وتاړه. د د په خبره د طالبانو د واکمنۍ په خوانی دور او هغه چلن چې طالبان یې د مهال د کابل او ولایتي مرکزونو په لارو کوڅو کې د عام خلکو پر وړاندې کوي تپکتو د تمنه کوي چې افغانانو ته د موسیقۍ د غږولو ان د هغې د اورېدو اجازه هم وي.
We remember that the previous time of the Taliban, it was a time that a cultural genocide took place against cultural heritage of Afghanistan.
ډاکټر سرمستوای زمونږ په یاد دی چې طالبانو په خپلې پخوانی حکومتي دوره کې د افغانستان د کلتوري اساسې په بشپړ توګه د لمنځه وړلو پالیسی خپله کړې وه. د هغې تجربې په بنیاد او اوسني حالت ته په کتو چې د طالبانو جنګیالیو د کابل او نورو ولایتونو په لارو کوڅو کې له عامو خلکو سره کم رقم چلن راخسته، موږ ویلی شو چې طالبان به دا ځل هم په افغانستان کې د موسیقۍ مخه ډب کوي. ما وار له مخه په کابل کې د طالبانو په لاس د هنرمندانو د زورونو رپورټونه ترلاسه کړي. موږ له همدې عمله په کابل کې خپل روزنیز مرکز تړلی دی او فکر نه کوو چې په نږدې راتلونکي کې به بیرته پرانستی شو. هو، یوازې په هغه صورت کې به بیرته خلاص کړو چې د زده کوونکو مو د امنیت ساتنې ډاډ راکړل شي. طالبان له 1986 نه زیږدیز کال څخه تر 2001 زیږدیز پورې پر افغانستان واکمن ول. له هغه مهال پر موسیقۍ، فلم، تھیټر، ډرامو او نور ښکلي هنرونو بندیز لګولی و. خو په 2001 زیږدیز کال کې چې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد جګړه پیل کړه او هلته نوې حکومت جوړ کړ، نو پر هنرونو بندیزونه لرې شول. په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ په 2010 زیږدیز کال کې جوړ شوی و. د ډاکټر احمد سرمست په خبره په هغه مرکز کې د موسیقۍ زده کوونکو شمیر د مهال 350 دی چې درېمه برخه یې جنکۍ دي. د نوموړي په وینا د دوی له روزنیز مرکز فارغ یو شمیر ځوانان توانېدلي چې خپلې زده کړې د امریکا او اروپا د موسیقۍ په معتبرو کالجونو کې پرمخ یوسي. د ډاکټر سرمست او د انسټیټیوټ د شاګردانو ترڅنګ هر هغه افغان سندرغاړی او یا همساز غږونکی چې مشال ریډیو سره په تیرو څو ورځو کې خبرې کړي په ویرا او افغانستان د وتلو په هڅه کې دی. د دوی څخه اکثر وی نه غوښتل چې د دې رپورټ لپاره له مشال ریډیو سره خبرو ته حاضر شي. البته یو کابل میشتي رباب غږونکی د اگست پر 28 د نوم نخول په شرط مشال ریډیو ته ویل چې دی او ملګری هنرمندان یې د سختې ویرې په حالت کې دي. د هیلو خودا چې د طالبانو په مشرۍ د کابل نوې جوړیدونکو حکومت باندې موسیقۍ او نور ښکلو هنرونو اړوند خپل تګلارې ژر اعلان کړي.
هنرمندان ټول په دې وخت کې هغه خپل چسه د کور سامانونو هغه خرڅ کو، ځکه چې همدغه هنر دغه حامد دغه وسنه رسیږي چې نور څه کاروبار شروع کی چرته بل مملکت ته روانګي وو کی. هنرمندان ډیر سخت داریږي او ډیر سخت په مشکلاتو کې دي. دغه سرنوشت بالکل معلوم نه لید کای د خلک مجاهد داس یو روشنایي واچي چې آیا د خلک بسک کی سبنه کی چې معلوم شي چې هغه د خپل ژوند تصمیم ونیسي.
د افغانستان د ملي رادیو او ټلویزیون یو چارواکي د اگست پر 6 د نوم نخول په شرط مشال لیډو ته وویل د دې ادارې لپاره د طالبانو نوی مشر د ټلویزیون کارمندانو ته په یو غیر رسمي لیدنه کې ویلي چې نور به موسیقي نه خپروي. خدا غي ادارې یو بل پخوانی چارواکي چې نه غوښتل نوم خپور شي د اگست پر 28 مشال لیډو ته وویل چې طالبانو د موسیقي خپرولو او یا هم نه خپرولو په اړه لا هم رسمن څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې فعال او شخصي ټلویزیون چینلونو خپلې خبرونه جاری ساتلې چې بهرنۍ او کورنۍ ډرامو او هم موسیقۍ ته پکې ځای ورکول کیږي. بلخوا په جلال آباد کې د ختیځو ولایتونو د هنرمندانو په استازیتوب یو موسیقار چې د هم د خپل نوم او غږ خپرولو ته حاضر نشو د اگست پر 28 مشال لیډو ته وویل چې دوی په ټولنه کې 400 راجستر غړي لري او د موسیقۍ کولو یا نه کولو په اړه د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د نوي مشر پریکړې ته انتظار باسي. نوموړي زیاته کړه په خوا یې هم له موسیقۍ سره د غیر اخلاقي شعرونو ویلو او سندرو ته د نڅا ویډیوګانو په څیر کارونو مخالفت کړي او دا چې له طالبانو هیله لري چې د اصلي پښتو او افغاني موسیقۍ له غږولو به یې منع نه کړي. موږ د دې لپاره چې د نومیالی او کابل میشته دري ژبو نرینه او هم ښځینه سندرغاړو چې په وروستیو کې له هېواد بهر وتلي د افغانستان د نو تحولاتو په اړه نظرونه معلوم کړو. ورته مو د هغوی پر واټساپ او فیسبوک اکاونټونو پیغامونه پرېښول خو ځواب یې رانه کړ. البته په پېښور کې نومیالی سندرغاړی شکیل ناز د اګست پر 28 مشال ریډیو ته وویل طالبان باید د نړۍ په یو شمېر اسلامي هېوادونو کې د موسیقۍ او فلم برخو کارونو ته په کتو په افغانستان کې د هنر مخه ډب نه کړي.
زتاست د سعودي عرب مثال درکم مداس ډیر اسلامي ملکونه دي چې پاغه کې فلم مشته ډرامې شته شاعري شته موسیقي شته پکار دی هنرمندان باندې ظلم جبر او وحشت اونکړی شي اسی هم د پښتني خوري هنرمندان جنگونو زپلی دي انتها پسندې زپلی دي بیا د کرونا چراغله دی ډیر زیات او زپل خدای دی وکي چې په افغانستان کې د امن طرف ته خبره لاړ شي او باید د هنرمند سر او هنر هم په امن وي.
نومیالی افغان شاعر لیکوال او شنونکی عبدالغفور لیوال چې د اشرف غنی په حکومت کې اول د وزیر او وروسته د سفیر په توګه دندې ترسره کړي وایي هغه ټولنه چې هنر ته پکې ارزښت نه ورکول کیږي مړه ټولنه وي. د نوموړي په خبره د حکومت له اساسي ذمواریو یوه د ښکلو هنرونو ساتنه او پالنه ده.
ټول هنرونه په ټولنه کې خپل ځانګړی اهمیت لري. اساسا هنر یو ضرورت دی، یعنی دا په ضرورتونو کې راځي. هنرمندان د یوې ټولنې عاطفي وګړي دي، بې ضرره وګړي دي، په سیاسي پرېکړو کې هیڅ ډول دخل نه لري او دوی د ساتنې وړ افراد دي. په همدا اوسنیو شرایطو کې زما په نظر د ټولو افرادو ژوند په ځانګړې توګه د آسیب پذیرو انسانانو او له هغې ډلې څخه د هنرمندانو او د هنری تأسیساتو او بنسټونو د ساتنې او محافظت لپاره باید اقدام وشي.
په افغانستان کې د موسیقۍ او نورو زیبا هنرونو د راتلونکي په اړه مو په قطر او هم په کابل کې د طالبانو له ویندویانو سره رابطې وکړې او پر واتس اپ ورته پیغامونه واستول، خو د هغوی د دریز په معلومولو بریالي نه شو. البته د دې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد د اګست پر 18 په کابل کې په خپل لومړني رسمي پریس کانفرنس کې وویل چې رسنیو ته به اجازه وي چې د اسلامي اصولو په رڼا کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد سرمست له مشال لیډو سره په خبرو کې له طالبانو غوښتل چې د ښځو او ماشومانو د حقونو ترڅنګ د افغانانو کلتوري حقونو ته هم درناوی وکړي. د زیات کړه طالبان باید دا خبره درک کړي چې د یو قوم د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره اړینه ده چې د هغه کلتور ژوندۍ او د پرمختګ پر لور رهي وي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نو پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او نیکی هیلی دا زری رادیو ټول قدرمن اوریدونکو په تیر بیا دوه کوسو عزیزانو مینوالو ته وړاندې کوم. ستاسو د روغتیا او سوکالی په هیله د نن ورځې دغه خبرونه ما ته روشن چمتو کړي او تاسو ته وړاندې کوم. ګران اوریدونکو، په سر کې د ایوي موضوع یادونه غواړم وکړم. هغه دا چې زموږ هغه ګران اوریدونکو چې د کومچا د دوست یا عزیز د پیدا کېدو پیغام مشتره دیږي، نو کله چې د هغه نفر دوستان او یا خپلوان پیدا نسی، نو زموږ دغه اوریدونکي زموږ څخه د دغه پیغام د بیا خپرولو هیله کوي. نو موږ د دغه اوریدونکو دغه هیله منو او کوشش کوو چې د دوی دغه پیغام چې موږ ته د سره را لېږلې دي بیا هم ورته خپور کړو. نو د نن ورځې دغه خبرونه د همدې دوستانو په پیغامونو سره چې ستاسو کوم دوست او یا خپل پیدا کړی دی او د هغه په اړه معلومات راکوي پیلو. راځي چې په ګډه سره واورو.
السلام علیکم. سلامونه نه کې هله دی ازادي راډیو کارکون کورې دن کتا زه هم فهم مسب کو وارث محبت ملي دی صاحب نه یو کس دا د جواد په نامه باندې هغه ترګې شنې دي سرغوندي حلک ده. نو وای چې زه د ننګرهار یم، خپل پلار نوم هم نه واردي. هر د چا زوی وراره یي هر څوک زما غږه اوري. نو د سوزنه مې تماس نیولی، بیا هم زما شماره 0021 00 او امتحان شماره مې دا 0005 0 3 1. خدای سامان.
سلامونه د آزادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. نور الله هجران ما کابل کلاکانو څخه. دلته د 2021 کال د 8 میاشتې په 10مه نیټه ماسپښین مهال دغلته یو دوست یوه ماشومه راوستې ده، سبنا په نامه، وایي د هرات د خوانه یم، د هرات ولایت د مرکز نه یم، او زه نور الله هجران یم کابل کلاکانو څخه. د دغه نجلۍ په اړه که څوک معلومات غواړي، مهرباني له مخې په دغه شمېرو مونږ ته زنګ ووایي. صفر شپږ اویا نهه پنځوس نهه پنځوس اووه سوه شپږ شپږ، یعنی صفر اووه شپږ پنځه نهه پنځه نهه اووه شپږ شپږ. بله اتصالات میرا ده صفر اووه اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نهه، یعنی صفر اووه اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نهه.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه الحمد لله ما دې غږی ولایت څنګه اړیکنی ولایته نو مو یو نفر پیدا کړی ده، شمامه دیني محمد الله زوی ده، دیاکټیو لسوالی ده. هر څو کارچا ورکی په دې شمیره دي زنګ ووایي. صفر نایا آیا نیوی تر سو دوی پیدا شمیره ده. صفر نایا اته دې شپوش پیته تراتیا پنځه سوار بیا شمیره وایم. صفر نایا اته دېرش شپږ شپېته دراتیا اخر کې پنځه. پس مننه له ازادۍ راځو.
السلام علیکم. زه د دانا ولسوالۍ یم. د دارویو د یو نفر چې د دارخوان میږي د ماسم اکا زوی دی، د دانا ولسوالۍ د انجران په کلي کې دی، که د هر مسلمان ورور یې دا غزمور لمبر دی. صفر اووه سوه نه دېرش څلور شپېته نه نوي پر دا شمېره د زنګ ووایي. موږ به په لاس ورکړو. السلام علیکم ورحمۃ
اللہ. السلام علیکم سلیم صاحب، رام روشن صاحب، زم په خپل نوبت سره تاسو ته د ازادي راډیو ته درنه اورېدونکو ته سلامونه او نیکې وړاندې کوم. احمد کریم حکیار یم، د کندهار ولایت څخه. دا چې یو ماشوم دی تقریبا څلور کال عمر لري، خبرې نشي کولی. تاسو ته معلومیږي چې افغانستان کې حالات ډېر کړکېچن دي. نو د کومې کورنۍ ساتمن ماشومان پاتېږي. ماشوم ما موندلی دی چې هغه څلور کال عمر دی، خپل نوم نشي یادولی، تور کالي اغوستي دي. نو کوچنی دی، نو که یو څوک غواړي چې خپل ماشوم ترلاسه کړي زما سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي. صفر اووه صفر څلور دوه ګشته اته اته بیا دوه اته دوه ګشته شپږ شپږ، همدغه شمېره کې تماس ونیسي. ازادي راډیو وسلام، ښه وختونه ولرئ.
درنو اوریدونکو، دا وستاسو د ځینو پیدا شوی عزیزانو په حق له پیغامونه. اوس به هم راسو او د هغو اوریدونکو پیغامونه به واورو چې د خپل ورکو شویو دوستانو او خپلوانو په لټه کې دي.
السلام علیکم، زه عبید الله ارمانی خبرې کوم. دا تیم د بلوچستان کوټي جنوبي پښتونخوا خانوزی اوسېدم. پیغامال د پښینه سره خبره کوم. د نور کلو په شان باندې لکه څنګه موږ یو ورکسو یی چې کوم دی د ډېر وخت سره دی د کور سره نادره کړي. جمعه خان کا زوی دی چې دی په دا نامه باندې بل زوی نه لري. نو دغه کوم ورونه کزما आवाज اوري یا دې په خپل ما आवाज اوري. دا نوم غنی دی، کچېره غنی زما خپل आवाज اوري یا بل مسلمان د غنی پاک معلومات لري. ورول مصطفی دغه لمر ټلیفون راوکی. موږ او کورنۍ د مور پلا ډې په خفګان کې دي، په انتظار دي کوټه ګټ کورې په انتظار دي. چې نن ته باور وکړې ملګرو چې دې د واټو نو کال تقریبا د چم دی د کورونا دره کې هیڅ معلومات یې نه سره د ژوند معلومات نه د مرګ معلومات. که هر مؤمن او سماته د جمعه خان پاک معلومات یې په دغه لمر دې مشته زنګ راوي. زما د ټلیفون شمیره ده 0 3 1 4 8 صفر یو صفر صفر یو و. یعنې شمیره یو ځلی بیا تکراروم په دې وختونه سره 0316 8017. مننه کوم. ازادي راډیو زنده باد.
بلی السلام علیکم. مال خواد سلامونه اونیک کلیمون استراتات که اوی کسی جوال او روغی هست اخبر سلامه نیالمه در سرسته کندار سرسته سر بتماس کلیم. زموږ دوست د څنګه سکال کې چې ورک دي چې چا ته پته وي زما سره چې په داسې نه را تماس ونیسي. سوپر اویا شپږ شپېته شپږ نوي یو سلو اتیا شمېره یو ځل بیا هم سوپر اویا شپږ شپېته شپږ نوي یو سلو اتیا اتیا د خدای په امان.
السلام علیکم. بشیر احمد یم د لغمان ولایت څخه. زما ورور د پنځشنبې له ورځې را درکه ده.
لغمان ولایت مرکز څخه دا راکته ده کار چاته مانو نوم قاری سلیمان ولد عبدالمتین د لغمان ولایت د مرکز اوسیدونکی ده. وسلام.
السلام علیکم نظری ټولو اوریدونکو کرتون ته سلامونه زما طرفه غلام تخی د ګلمحمد زی د عبدالعزیز وراره چې د بادغیس ولایت د بالمرغاب د ولسوالۍ د شمنک د کلي تقریبا دا دېرش کاله کېږي چې دوی د خپل اصلي ټاټوبي څخه نابرخه دي. هیله ده که څوک د ده په هکله معلومات لري یا دوی خپل مازغه اوري نو د مهربانۍ له مخه دې په دې شمېره زنګ ووهي 0 1 4 4 0 8 9 1 6. شماره بیا وایم 0 1 4 4 0 8 9 1 6.
السلام علیکم. زه عبدالمتین د هلمند د نادعلي ولسوالۍ د شاور د دښت د ږغ رسولو. ما ورور روغ دی چې عمر یې د 15 کالو دی. د کاري په تندې د 15 میاشتې کېږي. د کوره نادرکه د مېږې سرک نه لرو. هر مسلمان ورور د ده په اړه معلومات لري یا د دې خپل زموږ آواز اوري دغه شمېره د زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر اووه دوه واره یو یو اووه شپږ اووه نه 0 15. شمېره بیا وایم 0 1 2 واره یو یو اووه شپږ اووه نه 0 15. مشان ساتم دا هیله ده چې موږ ته نشر کړي. السلام علیکم.
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکوونکو ته. وایم زه شریف بلاک وایم د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ نه. زموږ یو دوست ورک دی چې د هلمند ولایت د مرکزي ولسوالۍ دی. د پلار نوم یې عبدالله اکا دی او د دوی نوم یې بچا خان چې ورک دی. 5 میاشتې کېږي چې ورک دی. هر نوموړی ورور چې په هکله معلومات لري زما سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. 0 1 7 4 8 8 4. د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه. ښه وخت. خدای ته مننه.
الو السلام علیکم. زه محمد داوود لکندار له ولایت ډډن لسوالۍ نه دا پیغام درکوم. یما دوه زامن دي ورک دي. یو د 10 کالو دی یو د 15 کالو دی. د 10 کالو د شمامود نومېږي. جګ نری هلک دی. د مخې غاښونه لوی نشانې دغه د مخې غاښونه یې کاژه واژه دي. دا بل کوچنی د 15 کالو دی. سان الله نومېږي. هر مسلمان ورور ته چې معلومات یې یا لیدلي یا له چا سره یې کړه د زنګ راته ووایي چې پرایا 4 دېرش شپږ دېرش 4 سوه 3 50. شماره یې وریا ده. چې پرایا 4 دېرش شپږ دېرش 4 سوه 3 50. معلومات دي له سمه میاشته چې له کوره وتلي نه درکه دي. هېڅ نه د مرګ درک معلومېږي نه د ژوند. سلام. خدای په امان.
السلام علیکم. زه چرجر څخه خبره کوم. نړۍ ولسوالۍ د چرجر د کریټ خبره کوم. بیت الله د حاجی کایر اغازی چې د وسلینجان اغا صاحب لسی دی د هلمند ولایت په نړۍ ولسوالۍ د چرجر د کریټ دی. نو څو نه وخت کې چې ورک دی بیا یو میاشت مخکې د کندهار یو سړي یو میاشت مخکې ازادي راډیو ته زنګ ونی وروره چې موږ دا هلک پیدا کړی دی دغه بیت الله. نو موږ هغه اعلان نو اورېدلې. موږ د دغه سړي اعلان نو اورېدلې. دغه چا ویل چې ما واورېدلې. نو دغه اعلان والا دې معنا برته موږ په دغه شمېره زنګ ووهي 0 1 0 2 2 1 5 9 4 5. بله شمېره ده 0 2 2 9 3 5 0 3 1. شمېره بیا تکراروم 0 1 0 2 2 1 5 9 4 5. 0 1 2 3 5 0 3 1. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زو دراز انگرار بچی اور سارے سکھا موږ یو تری دی رښوی حضرت سلام دو رس کار کیږي د صدا خان زی پچا ته معلومات دې دې نمبر مې سره اړیکه ونته 0 1 2 3 4 5 0 1.
سلامونه تاسو ته بیا څوک د دې رادیو ټولو خوګو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. یو ځل بیا لیکي ته زراغلم سرتاج ننګرهارې در سره یې مل ننګرهار ولایت نه یم. دا چې ننګرهار ولایت څخه یو پښوم د اختر په شپو ورځ کې له کورنۍ څخه یا درک شوی دی میږي او میت فنم او ورکوټ یې ماشوم دی لس کلن په غاړه یې تورې جامې تفلی په فودي کې هر چاته معلومات دي ضروري او د زړه د همدردي څخه په دغه د وش مارو باندې بر خوالي 0 1 8 9 3 9 4. بلش ماره د 0 1 7 8 شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت شمارې ورته بیا تکراروم، صفر اووه اووه اته نه صفر درې نه صفر څلور اتصالات شماره ده صفر اووه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت. ښه وخت الله پامان.
بله السلام علیکم، سلامونه هونیک هلی می ومنید. نوزه د ورکسو عجزانو برنامه ته هم دغه پیغام پریږدم چې زما یو د کاکا زوی و د جمعه خان په نامه، تقریبا دغه پنځه ویشت کاله عمر یې و چې نادرکه سوی دی او دوه کاله عمر کېږي. که هر ورور هر مسلمان ته یې پته وي یا په شاوخوا سیمه کې وي، نو کولی شي چې موږ ته په دغه شماره معلومات راکړي. زما د ټلیفون شماره ده صفر اویا اته څلوېښت دوه شپېته یو سلو اتلس. نو هیله مې دا ده چې هر ورور هر مسلمان ته وي، نو په دغه شماره دې معلومات راکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه یم انارګل له شکردرې نه. موږ یو دوست سره د اسماعیل نومېږي، څلور کاله کېږي. چېرته یې موږ ته معلومات راکړئ. شمېره ده صفر صفر اووه صفر پنځه صفر یو یو شپږ نه دوه. وسلام.
سلامونه او نیک هیلې ټولو اوردونکو ته وړاندې کوم. اکرام مینوال یم ښایسته کونل نه. یو دوه هفتې مخکې د کونل نه یو اوردونکي د حضرتي په نوم باندې زنګ کړی و چې ما ته څوک پیدا کړی دی. هغه زما د کاکا زوی دی، تقریبا اته کاله عمر لري دغسې. او حضرتي پوډي والے چې ما پیدا کړی دی، خو دغه مرغه چې ما شمېره وانخیسته حضرتي پوډ نه هیله کوم که زما هغه ګوري مهربانۍ له مخې چې زما دغه شمېره واخلي او مونږ ته دغه خپل ماشوم وسپاري. چې کورنۍ ورپسې ډېره زیاته خفه ده. نمبر وایم صفر و درې یو پنځه پنځه نه صفر پنځه اته، یعنې صفر درې اویا یو سل پنځه پنځوس نوي اته پنځوس. اورو پیغام پرېښی چې دا ماشوم له ما سره دی. نو زما دغه شمېره واخلې حضرتي پروټ نه هیله کوم چې ما ته زنګ وکړي زما هغه ګوري چې دغه ماشوم لاسته راوړو. خوشحاله اوسې کور ودان خدای پامن.
زه اولادیم خبره کوم د کندهار ولایت خاکریز ولسوالۍ کې اصلي اوسېدونکی جوړ یو. په صورت کې دا څلور میاشتې کېږي چې په اړه یې معلومات نه لرو. محمد خان د حاجي محمد اکبر زوی د کندهار ولایت خاکریز ولسوالۍ د ضلع آباد کلي اصلي اوسېدونکی دی. که چېرې د ده دغه زموږ غږ دی اوري، په دې اړه دې موږ سره معلومات ونیسي، او یا یو بل دوست د دې په اړه معلومات لري زموږ سره دې په لاندې شمېرې تماس ونیسي. صفر اووه سوه دېرش شپږ څلوېښت یو دېرش. یو شماره بله وایم صفر اویا څلور اویا دېرش اتیا یو. یو ځل بیا زه عبدالعلیم د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ د ضلع آباد کلي اصلي اوسېدونکی. زموږ یو دوست دی چې تقریبا پنځوس کاله عمر لري، محمد خان په نامه، د حاجي محمد اکبر زوی. دا څلور میاشت کېږي په اړه زموږ سره هېڅ نوی معلومات نشته. که چېرې دوی خپله دا اعلان اوري او یا بل دوست د په اړه معلومات لري زموږ سره دې په یاد شماره تماس ونیسي. تشکر، مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو ته او کارکوونکو ته. زه عبدالصبور یم د مزار شریف نه. زما یو ورور ورک دی، غلام دستګیر نومېږي، د عبدالغفور زوی. په درې د اسد باندې کالنه وتلی دی. نادرکه دی، دوه لورګانې لري، یو بچی لري. هر مسلمان چې وڅنګ کوي ورته نږدې یا ویني یا ورسره وي. دغه یو اسلامي دین وعده کوي. دغه جمع شمارې ته زنګ راته ووهئ. صفر اووه اته دوه ځلې څلور دوه ځلې درې دوه ځلې اووه اخر یم اته. تکرار د شمارې بیا کوم. صفر اووه اته څلور څلور درې درې اووه اووه اخر یم اته. د خپل اسلامي دین ادا کوي. شیرینی به په تاوان د قدرت درکړي. هر مسلمان سره کوي بې کسه خو نه دی اتمن به دی چا سره اصلي ګیله چې وړکی سړی دی د مخې غاښ هم مات دی. خدای مو مال سه. یو نړۍ مننه ازادي رادیو نه.
قدرمنو دوستان، د همدې ورسته پیغام په ورېدلو سره ستاسو درن ورځې دغه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه پورې تاسو ته د آرام ژوند او بشپړې روغتیا هیله کوم. په مخه مو شه.
موږ ته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.